په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. او چې د هلمند سولې ولسي حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځې پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او اور بند اعلان کړي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. دوه د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه ووتله. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوبه د پایدار پرمختګ لپاره په نوم جوړ شوي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
د اوبو د سرچینو د وچېدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د څښاک د پاکو اوبو سرچینو ته نه لاسرسي او د روغتیایي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختلليو او پرمختیایي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خبیثې به چې ورسره لاسو ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري او اقلیمي بدلون د دې سبب سوی چې د واورو ذخیرې ویلې وچکالي زیاته او د اوبو ککړتیا پراخه سي. د افغانستان اجرائیه رئیس ویل اوسنۍ شمیرې ښیي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د افغانستان نفوس دوه برابره زیات سي، چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لک دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لک دوه ډیر زره او وڅلور افغانان له خپل سیمو کډه کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې د سه شمې نه وخت خبر کړي ویلي تر 15000 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو یوولس سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل:
شب گذشته طالبا
که څه هم موږ په جدي توګه اوربند ته ژمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې پکې زموږ یوولس سرتیري شهیدان شول او نه تنه نور سرتیري مو ټپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو دیش سرتیري وژل شوي. بلخوا په فرای کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه ولس افغان پوځیان وژل سوي. د جرمني خبري اجنس په حواله د فرا چارواکو نن ویلي چې د افغان پوځیان په بلبلوک او جوند ولسوالۍ کې وژل سوي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یوه د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا پیښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. په غزنی ولایت کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی. ویل سوي چې دغو دوو پولیسو په ګیرو او اندړو ولسوالیو کې د ملي اردو پټ معلومات له وسلوالو طالبانو سره شریکول. د غزنی د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې دغه دوه پولیس پرون د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل:
The council's continued and well documented bias against
Israel په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلند نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهیسې د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زاید رادال حسین د پریکړه خوښنونکي بللې ده، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پریکړه ستایلې ده. ایران د روسی او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې دا پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه پرون ویانا ته له رسیدو سره سم ویل فکر نه کوم چې په دې غونډه کې به کومې موافقې ته ورسیږو. د اوپک یا د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو مرکزي دفتر په ویانا کې د مسکو او ریاض پیشنهاد کړی چې په ورځ کې د 1 میلیون او 8 لکه بیرله تیلو تولید له کمولو به شاته کیږي. په روسیه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 9:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی او دریمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقیف کې د یو بلاک لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې دغه کمیټې پرون په ویلامه کې له روسي چارواکو یو بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشی او د درملنې امکانات یقیني کړي. بلاګ سوچی پنوم د وی بلاګ مؤسس چې وی پانه اوس بلاګ سوي له 15 میاشتو راهیسې د خزې په تور په توقیف کړي دغه تورونه ردوي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه ولولې. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او ورباندې اعلان کړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
د سولې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې به ډېر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې لا اوس هم د بعض هېوادونو لپاره واضح نه ده او د بعض هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان کې د سولې تاریخ شوي نه دي.
په دې اړه مو د 4 د یو کار په نظر اخیستی. د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هېوادونو له مشرانو سره د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو حال به له دوشنبه د ازادي راډیو له خبریاله واورئ. د انتخاباتو په اړه د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسیې له هغه وړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید دې زیات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د جګړې د قربانیانو د حقونو په اړه خبرې کړي دي.
هر دولت مکلف دی چې د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخته او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لهونه هغه قانوني حمایت وکړي.
د جون په شیبو کې مو د چمبه یاد دایره تاریخ ته کتنه کړې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان او د سولې خبرو ته ځان تیار کړي. په عین حال کې مېر افغان کارپوهان وایي که طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي دا په دې معنی ده چې دوی خپلواک نه دي او له کوم بل ځایه کنټرولېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته یې 3 ورځنی ضرب الاجل ټاکلی سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ 3 ورځې وخت ټاکلی دي. هغوی به په دغو 3 ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، لدوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی هم همداسې خپل پریکړه ولس ته واوروي.
ښاغلی وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، نو د هغو سفارتونو په وړاندې به خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ په کابل کې د دغه ولسي حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ښاغلی غني دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسي حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو په کار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب وی او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابت کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت جواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپل تصامیمو کې خپلواک نه.
ښاغلی ننګیال په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند له اعلان وروسته د معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امرد چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا هغه ولسی حرکت دی چې څه باندې یوه میاشت مخکې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه د سولې په هدف د کابل پر لور حرکت پیل کړی و او دوه ورځې مخکې کابل ته ورسېدل. په کابل کې هم وړمه ورځ غونډه درلوده. پرون هم په کابل کې د چمن حضوري مکه افغان ولسمشر البته دوی لیدو ته ورغی او د دې ولسی حرکت له غړو سره وکتل. د هلمند ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست مخکې ازادي لیدو ته وویل چې افغان ولسمشر ورته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به اوربند یو میاشت اعلان کړي. وطن دوست وویل چې دوی غوښتنه دا و چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې حکومت باید یو کلن اوربند اعلان کړي، خو ولسمشر وویل چې نشي کولای د خپل سرتیرو لاس ونیسی. په این حال کې افغان ولسمشر پرون په ارکل جهادي او سیاسي مشرانو سره هم د سولې په اړه خبرې وکړې. له دغې غونډې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړل. ویل کېږي چې دوی نن هم په اسلام آباد کې په دې اړه زیات رسنیو ته چې آیا له پاکستاني لوري سره د افغانستان پلاوي پر کوم موضوعاتو خبرې کړي او آیا کومې نتیجې ته هم رسیدلي، تر اوسه پورې رسنیو ته کوم معلومات نه دي رسیدلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. خو د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو په باب پر دې سربیره چې اکثر افغانان د سولې ټینګېدو ته هیله من شوي دي، یو شمېر د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی، خو له هغې مخکې به د سولې د وروستیو هڅو په باب د افغان ولسمشر د سلاکار یوسف پښتون او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نظرونه واورو چې محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
په افغانستان کې له موقت اوربند وروسته د پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته د لوړپوړو افغان چارواکو سفرونو افغانان تر پخوا ډیر سولې ته هیله من کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار یوسف پښتون وایي که څه هم دا به ډیر عملي نه وي چې د کلونو جګړه دې ډیر ژر حل شي، خو پیلې ضرور دی. ښاغلی پښتون د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د جامع سولې لپاره ژر تر ژره ملي ستراتیژي رامنځته کړي.
ما مقصد دا دی چې د پس دوند کلونو بینظمی و جنگ و بدربدری څخه دا سول راوستون دا چې اسانه کار نه دی. د هغه د پاره یو منظم پروګرام پکار دی په ملي سطح سره، په منطقوي سطح سره او په بین المللي سطح سره.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ لوړ پوړی افغان پلاوی د افغان سولې د بهیر او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو لپاره پاکستان ته تللی و. که څه هم د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې دغه سفر نتیجې به وروسته په ډاګه شي، خو د چهارشنبې په ورځ بېلابېلو حکومتي ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو د نه لرلو له امله له څه ویلو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د ملي اولی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان له ولسمشر سره د سولې پر وړاندې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت له غړو سره په کتنه کې ویلي چې که طالبان یې ومني حاضر دی چې د یو کال لپاره اور بند وکړي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت په برخه کې د وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او په دې برخه کې د پاکستان په مرسته یو وار بیا ټینګار کړی دی. سېشمې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قمندان جنرال سکاټ میلر د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د پاکستان له ملاتړ پرته د اوږدمهالي ثبات ټینګول سخت دي خو ناممکن نه دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي د سولې په اړه وروستیو اقداماتو دی ډېر هیله من کړی.
لومړی ځل و چې موږ په عمل کې یو څه ولیدل چې هغه اور بند و د دواړو لخوا و. مونږ یو څه خوشبینه شوي او په څنګ کې د مونږ پلاوی چې ځي پاکستان ته یا نورو ګاونډي هیوادونو ته او هلې ځلې کوي د صلح لپاره او د طالبانو د مذاکراتو او د دې راتګ لپاره، دا هم دا ځلې ماته داسې ښکاري چې عملي کارونه به په دې کې هم ترسره شي.
د ښاغلي سازي په خبره د حکومت تر څنګ افغان ولس هم باید د سولې د ټینګښت لپاره له رامنځته شوي فرصت په استفادې د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راوړي چې لومړی اوربند او بیا د سولې خبرې پیل کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بالاخره نتیجه ورکوي خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته
خوشبین یم، هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سوله لا اوس هم د بعضو هیوادونو لپاره واضح نه ده او د بعضو هیوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سوله کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هیوادونو سفرونه کوي، د خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د هیوادونو ترمنځ باقي و.
خادم صاحب، تاسو وویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته، د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوی تاشکند ته سفر ولري او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان له رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغو ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژه وي، پروسه نه وي. نو پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یو وخت کې هغه هیوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې میز سره وصل شي هغه وجود ته راوستل شي، او په عین وخت کې کوم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقشه ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کولی شي د راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دایمه موږ نتیجه دي فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول دي باید نه چې تباسول راشي، بلکې دي باید ګرځېدل شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان ویني.
په دغه سي حساسو شرایطو کې ولسته څه کول پکار دي د سولې د ټینګښت پر اړه؟ باندې حکومت خو خپل هڅې کوي، پلاوی زی راځي، سفرونه شته، لیدنې کتنې کوي، ولسته څه کول پکار دي؟
ولست باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولست باید فعال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي.
ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلو ادا کړي، ولس خپل درد در کړي، ولس که چېرې په دغه د طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بې پرې او بې جنبي منځګړیتوب ونه کړي، نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو، د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادمو چې په افغانستان کې دننه په کور دننه او دغه راز بهر هیوادونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه نظر څرګندوو، ښاغلی خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې.
چی خواهد شد چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیل
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د اورستي ټینګ شوی اوربن او د غراز د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پوښتنه لري له هغو چارواکو یا کارپوهانو چې موږ دې پروګرام ته رابولو له هغوی مطرح کړي او هم خپل نظر په دې برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د اوبو په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره د افغانستان ګاونډ د منځنۍ آسیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی. په دې کنفرانس کې ګډون وکړ او د کنفرانس تر څنګ هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د غراز د پاکستان له ولسمشر سره هم خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم دا شېبه له دوشنبې سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. تورمان صاحب، د دوشنبه کې د اوبو د پایدار پرمختګ لپاره په کانفرنس کې عبدالله ګډون درلود، په دې کانفرنس کې وینا هم وکړه، که په لنډه توګه راته ووایه چې عبدالله څه وویل؟
بلې نوري صاحب، لکه چې د کانفرنس نوم نه پیدا دی، د دې کانفرنس کې د اوبو د ارزښت په اړه خبرې وشوې، د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان ولسمشر او د افغان حکومت جاري عبدالله عبدالله په دې باندې خبرې وکړې. د اوبو په ارزښت باندې او دا چې د اقلیم په بدلون سره چې ګواښونه په دې برخه کې متوجه دي، داشان د څښاک د پاکو اوبو دپاره چې نړۍ او سیمه اکثر هیوادونه ورسره مخ دي. ډاکټر عبدالله وویل چې افغانستان هم له دې مستثنا نه دی، دلته هم ډېری خلک د سات پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دا له نړیوالو سره په ګډه باندې په دې برخه کې چې پلانونه کوم د لاسه نیول کېږي په ګډه سره کار وکړي.
بله تورمان صاحب، دغه کنفرانس په دوشنبه کې په داسې حال کې جوړ شوی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کوي چې افغانستان په تیرو یوه اونۍ کې د ډیرو مهمو پرمختګونو شاهد دو، چې د منځنۍ آسیا هیوادونو هم هغه پرمختګونه له نږدې څاري، ځکه چې د افغانستان سوله او امنیت هم د دوی لپاره ډیر مهم دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربن ټینګ شو، درې ورځې طالبانو هم اوربن اعلان کړ، د سولې د خبرو په اړه هم هڅې ډېرې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان لوړ پوړی هیات هم پاکستان ته تللی، د پاکستاني مشرانو سره پر خبرو بوخت دی. دغه کنفرانس په دغه وخت کې جوړیږي، آیا د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو کې ازبکستان هم ویلي چې د طالب د مشرانو سره په تاشکند کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه او دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپله خاوره کې زمینه برابره کړي؟ په دې اړه عبدالله له چا سره خبرې کړي او کومو هیوادونو ورسره څه ژمنې کړي کنه؟
په ټوله کې نوري صاحب، چې ما د افغانستان د جوړې رئیس له ویان مجيب له مصر خبرې وکړې، هغه وویل چې بلې د سولې په اړه خبرې هم د عبدالله عبدالله په هغه لیدنه کتنه کې چې د کنفرانس څنډه کې د ترکمنستان د ولسمشر ځانګړي ول د پاکستان د ولسمشر سره د ماښام خبرې کوي او د سولې په اړه خبرې په دې کې شامل دي. بېله شکه هم د ترکمنستان، هم د تاجکستان او هم د پاکستان د ولسمشر سره دا چې د سیمې دغه هېوادونه څومره رول لوبولی شي، خصوصا د پاکستان د ولسمشر سره د خبرو یوه مهمه موضوع همدغه د سولې موضوع ده چې ماښام ته به د اجرایي رئیس له جمهور رئیس د پاکستان سره په دې اړه خبرې کوي.
بلې، اجمل تورمان، له تاسو نه مننه. له دوشنبې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اوبو په کنفرانس کې د ګډون او د غرض دا چې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره به عبدالله په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، په دې اړه نور معلومات راکول او د غرض چې چا سره تر اوسه کتلي دي. ازادي راډیو اوري بیا هم په دې اړه له وروستیو پرمختګونو مو خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی، ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کیږي. نور حالې د نجسافې پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لوري له 1000 څخه ډېرې فورمې ویشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرسیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدګی چې له دې جملې 3201 درستنه د ورسواله شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تنه نارینه او 201 بیاي خزي دي. او ورسې جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2155 نارینه او 301 نوی خزي دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د یوتن او د کوچیانو څخه و فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوې. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړ نور سبد ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون ل لوري دروان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې راتلونکي جمعه د اوپک غړي د تیلو د تولید اندازې په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. اسمت سروان.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رات کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیه ډېره نشي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پروسه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبري اعلان او توبل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقه ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دي بیا غور وشي چې پر اساس په 2018 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 او 800,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ټرمپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوې ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2018 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغې مخکې لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواری پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله په دوشنبه ښار کې نن یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لک دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سیویلي. د افغانستان دفاع وزارت وی تیر شپه په بادغیس ولایت کې د ملي اردو یولس سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا رئیس وایي چې د وژلسو سرتیرو شمیر دیرش تنه دی. په غزنی کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې له دغو پولیسو تحقیقات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره دې شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولی و. ایران، روسیه او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې دا پریکړه روانه اونۍ د دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بایو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وځي. روسیه کې د فوټبال د 2013 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 1:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وستی. دریمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اباسین سپید فوټبال لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي سیالۍ تیر ورځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د جنوب ختیځ ولایتونو شپږ لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو په لوبو کې د پکتیا الف ټیم د غزنی په وړاندې او د میدان وردګو ټیم لوګر ته د سیالیو ډګر ته لاړل. تمه ده چې نن د خوست لوبډله له میدان وردګ او د پکتیا الف لوبډله د پکتیا بی لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل چې د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه به د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ د جمعې په ورځ ترسره شي. کوربه روسیې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې مصر ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د روسیې د فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې مصر ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په پرلپسې دوه بریاوو سره وتوانېده چې د لومړۍ لوبډلې په توګه دوهم پړاو ته ووځي. روسیې د 2013 میلادي کال نړیوال جام لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 5-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د 2-3 لوبډلو په ګډون چې په دوو ګروپونو ویشل شوي په روسیه کې روانې دي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کړي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو کرکټ لوبو په تاریخ کې د تر ټولو زیاتو 401 منډو جوړولو نوی ریکارډ جوړ کړ. تر دې مخکې هم په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو 440 منډو ریکارډ هم له انګلستان سره و. دغه لوبډلې دغه ریکارډ په 2018 میلادي کال کې د پاکستان پر خلاف جوړ کړی و. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د سې شنبه په ورځ د انګلستان د چنج پټ خار په لوبغالي کې د استرالیا کرکټ لوبډلې په خلاف جوړ کړ. د انګلستان لوبډلې په دغه لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 401 منډې جوړې کړې چې دا په یو ورځنیو کرکټ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیاته مننه لرم سب ځان خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیر زیاته مننه لرم صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي. یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له هغو نه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت تر نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید ویو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي. چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي، او شپږ زره او اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره او نهه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره اته سوه اووه اتیا نفره ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د هغې عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځوس زره افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهېږو چې نه یې سه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي په دیارلس سوه پنځه اتیاوم کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود په ورځ باندې ملي یادبود په ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یا ونموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس ګروال صاحب د ورستي پرتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سوي دي لکه څنګه چې لازم ده هغه ملاتړ ونه کې پایلې به سي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي اما هم حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د د حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو ته 5000 افغاني کول کیږي او یا هم دا چې اکثریت هټه لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ راولي اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمينه فراهم کړي او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي په دې اړه باندې یو خاص قانون مسره ولې چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نسی کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایتونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي نو اتباع هم نسی کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت و نسی یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده او یا هم د کار درلودلو حق ده یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي
قدر منو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنئ
دریا وای چې خلې نامې جوړ مینا پکنیا پدا کې وای د دریا حق دې پکنیا پدا کې
نن پر روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډېر لوی قدامت لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي د
نمونو
په پښتو کې ته چمبا وایي په دایره کې وته دایره وایي دایره کډشل کې او بل د پته وړ خلک کوزه خل تمبل وته وایي
او استفادی خبرې کو
چمر نه زیات وي دا ډېر خسته خسته دریاوي وایي پیغل انجین جنکیان دا ورته نڅا کوي اتن کوي
په پایل کې به واوري چې د چمبي لرغونتوب تر کومه رسیږي ورپسې په دې خبرې کوو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بلدا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي په دې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم
درنو دوستانو یو وار بیا هر کله لکه څنګه مو چې مخ کې یادونه وکړه زموږ اوسنۍ خبرونه چمبی یا دایره ته ځنګړې شوی په دې خبرونه کې زموږ همکار فرشتي مرسل له عام خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع سیړلې ده.
قدر من اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقی هغه آله ده چې لرغونې زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې په اکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چې کاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا پامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
مسپنسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وایي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادېږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه هم ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس نو هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې څه اچولم، فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
د چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبش نجونو
دا چمبی سره وه جا زره به شی صدیقې دا شغل ورته ونیوي او نبی علی السلام باندې د شوی تکه وکړه د پر لاسو باندې د ځانې پورته کوي دوی ته کتل حضرت عمر سره پر هغنجونو باندې وای خوشک وکړه محمد رسول الله ورته چې بان عمر پریږده او بل په مورید کې د نکاح چې نکاح تړل کیږي وای تاسو دا د نکاح د کپه اسلام باندې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کیږي او یا داسې خلک ډیر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري ګور یادان د نکاح تاسو په نکاح کې یادان وکړه نو خو یادان تب اندر څنګه په قصري په څه خبرې خو یا به چمبه ول کیږي یا به ټک کیږي زما خپل شخصا زما خپل وادو خامخا د موږ د کورو شدي چې یا تروري یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوه چمبه نه درې چمبه نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وي دغه درته وان وهلي وو اوازونه او بدلې و کشو به ګیر وځه
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبه خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي
نو مې والي جان د جربات اوسیدونکې په خوا چې به کړي کورنه کې خزه چمبه جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس موږ په کور کې داشته پوستکی هم ساده پوستکی به بس اته غوندي و نور موږ څه شنه دي لیدلې
محمد مېرم د لغمان د ولایت دغه زنګولی مور په سیده د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غونډه دا ولري قوارې خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړېدل سره قامت وکنه
نوی محمد عارف ته غزند ولایت ته ما زما خره غردي غردي وړي دایره نه دی ما غدي وړي وړي جنې بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چې نه دی لیدل
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلې نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلې او سندرې ورسره ویلې بیا هم فرشتي مرسل ته غوښ شي
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي
دا خو ما شوق لرلو داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پرې وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا مې والا 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 داسې مې زای مې کړه جن کو با تنه نه کوم ما دریاو ته وای یا سندرې ولې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا مې داسې دکې چې د دریا کومه د زګ دول یادی چه تبلیه در کم زربونه دی و نمانه دی دام مزده کرو دیگه رفتار مزده کرو خب دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده
کده سی را تو هایی چه تاسی پا خپل چو سندرو که لی دایره یا چمبین کار اخستایی
ملی را دو تلویزیون که کمی سندره چه ما ویلی دی پا دریا سر دی سلو نبزیاتی کم زیاتی دی دریا سر می ویلی دی اما گل ورنه سندره چه اغم پا دریا که تلویزیون نچه نشه دلا اولین سندره در تلویزیون چی جور شد نواشو اولین سندره و چی در نشش و دریا سر مویل پا ولاره
تاسی ویلی چی اول سندره هم گلغنده و چی دایره سر مویلی کنه
دایره سر مویل این سندره در تلویزیون رو واتا
تلویزیون رو واتا مخیل دی چی خپل خبرو تا دوام ورکو که تاس نگوخته نگوکو چی اما سندره چم بی سر یا جلماتا که وسوا یا امکان لری
تاجکستان تھا یو ټیم سره راغله د ما دریا چې خلک ونی دي خلک لري ان پاتې شو سره یې ځک شوال ته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایي چې دا کانسټ خلاصو ما ته هغه ګوځي ال ترایش ستړي ما شي سره کوی زید دریا استاد يم تاجکستان او دې شګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کانسټونه ورکړي خو دا راکم چې ته دریا وایي دا منول نه ما ورته وچې دې زکړه ما چې ما خپل کور کې زکړه استاد نه لرم کلی کې مې زکړه سبا چې شو سبا سړی راغی پلاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته اته راوړه ته دوه کاره دی دینه اخلې امبم مو دزیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دغه دایره وهل پارک کلي او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وای دی ما بخي دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې کرغستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر رواج دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګور دې زیات ما ویلي او زه چې وای زه زاته دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زه دا څنګه چې لکه تبلیغ نه وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو خو دا بلې رابطه بیل بیل ده
دست رخام و ددوام
در دولگی ددره
ددره دا نمونه چا پیهی
در هندوستانی خیب نمونه
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کود چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چا بی سرم ویلی دیر بخی
بولی چل که ده
ونڈے منڈے دا تورے سلپی جوڑی کا پوٹنڈی دی بابا گلارا
درنو دوستانو داوائی جوان